ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه ومني. د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د اوتمازی وزیرو د قبیلی هغه جرګه ده چې غواړي په سیمه کې امن بشپړ شي. پرون د دغه جرګې دا غوښتنې وې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب را سره هم شته، خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د شمالي وزیرستان اوتمانزو وزیرو جرګې فیصله کړې چې د سپتمبر په 8مه نیټه به له حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. د په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره په پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه به نن هم دوام ولري. په لسګونه زره کسان د بیلاروس پلازمېنې منسک او د نورو ښارونو او ښارګرو سړکونو ته راوتلو غوښتنه کوله چې ولسمشر لوکاشنکا ته واک پرېږدي. او سم د خبرونو تفصيل. د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیرو جرګې فیصله کړې چې د سپتمبر په 8مه نیټه به له حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. دا پریکړه د سپتمبر په 14مه نیټه په میرالی کې د وی جرګې پر مهال وسوه. دا جرګه د هغو پخوانی جرګو لړۍ و چې اوتمنزو وزیرو د خپل غوښتنو په لړ کې تر سره کړې دي. په پرونی ناسته کې پر حکومت بیا ژغو سوچ په شمالي وزیرستان کې د امنیتي کې نکړي هدف یې وشنې دی ودروي او د تخیلو د زنګوزوي مسله د حل کړي او افغانستان ته د کډسوي کسان ورستانه کړی. په جرګه کې شامل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ د پښتون ژغورین غورزنګ یو مخکښ محسن داوډ مشالې دی ټول حکومت له هم غوښتنې منلې نه دي، نو ځکه د په خبره دوی د سپتمبر په 8مه نیټه بل جرګه را بللې چې په کې بل حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړ کړي. خو یو حکومتي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشالې دی ټول چې په سیمه کې امنیت تر ډیره پر ځای کړی دی، افغانستان ته کډه سوي زیاتره کسان ستنه کړي او په سیمه کې پرمختګ کارونه پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال راهیسې امنیتي وضعیت خراب سوی دا په تیر څه د یو میاشت څه د پاسه یو میاشت کې دریم ځل د چپسمه کې د امنیت په خاطر د اوتمنزو وزیرو مشران سره جرګه کیږي. د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د وسوالو د وزای مشر د وشلو ادا کړی ده. د پوزاماړي کویداري اس پی ار ویان میجر جنرال بابر افتخار د سپتمبر پر 13 نیټه پر ټوئیټر باندې لیکلي چې امنیتي ځواکونو د یک شنبه پر ورځ په ګړیوم شکتو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نو مور په عملیاتو کې د وسوالو د وزای مشر احسان الله ثنی او د درې نورو وسوالو د وشلو ادا کړی ده. د پوز ویان دا ادا هم کوي چې احسان الله ثنی په مختلفو ترګرو پیښو کې لاس ولو چې په کې څو ورځې وړاندې په شکتو کې پر امنیتي ځواکونو حمله هم و. په دې برید کې پوځ په خبره لیفټیننت ناصر او کیپټن سبی وشل سبی ول د وسوالو د وشل کېدو په اړه طالبانو څنګه دی ویلي او نه هم خپلواک سرچینو د پوځ د اداو تصدیق کړی دی. په پاکستان کې په تیر شواروس کې 1509 ډیر شنور کسان په کورونا وایرس سخت سوي دي. د سیاحت څنګه په پانی نن لیکلي چې لاتي لدی سره په دې هواد کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 3,200 شل تر رسیدلې دي. خو په دې کې شاوخوا 2,900 کسان جوړ سوي هم دي. په پانی زیاتوي په تیرو یو شواروس کې د کورونا وبا څخه څلور کسان مړ سوي دي چې ورسره د مړو مجموعي شمیر 6,338 ورسید. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه به نن هم دوام لري. دغه د ورځنۍ خبري اترې یا ډایلاګ پرون پیل شوی چې د افغانستان د اقتصاد او مالي وزیرانو سربېره اړوند دولتي او خصوصي مسولین برخه پکې اخیسته ده. د افغانستان د صنایع او قانون خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه حکومت او خصوصي سکتور د کورونا د اغېز پر کمولو او لسولې وروسته اقتصادي مسلو باندې کار وکړي. نوموړی وایي غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې مېشت افغان پانګوال هوا څوڅي چې لسولې وروسته افغانستان کې پانګونه وکړي. په لسګونه زره کسان د شپږ دیرسمې ورځې لپاره هم د بیلاروس پلازمېنې منسک او د نورو ښارونو او ښارګوټو سړکونو ته راوتل او غوښتنه یې کوله چې ولسمشر لوکاشنکا دی واک پرېږدي او نوي انتخابات وسی. د کورنۍ چارو وزارت ریپورت ورکړی چې د سپتمبر 13مې مظاهرو پر مهال تر 400 زیات کسان نیول دي. په نیول سوي کې د ازادي اروپا راډیو اکاس اولاد هرځن هم دی. نوموړی له یو بل فوټوګرافر سره په یو بار کې ناستو چې وډره کسانو چې مخونه په نقابي ټوپیانو پټ کړی ول دوی ونیول او سامانونه ورزخه واخیستل. لوکاشنکا چې د تیرو شپږویشت کلونو راهیسې پر هیواد واکمني کوي له اپوزیشن سره له خبرو اترو انکار کړی او د نوو ټاکنو غوښتنه یې رد کړې ده. د سپتمبر په 13مه هغه نڅه ویلې دي او نه هم ښکاره سوی دی. تر دې ورځ وړاندې ټاکل شوی وه چې هغه به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره روس ته ځي. دا ملاقات به د تور سمندر تفریحي ځای سوچي کې تر سره کیږي. دا بل هغه ورسره د دوی ترمنس لومړی مخامخ لیدنه وی چې کله کله لوکاشنکا په سرګند له مسکو څخه د مزایرو په لمن جوړولو کې د مرستې خواست وکړ. د خبرونو پرې
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونه ځینې مهم مطالب دادي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځي وزیر قبیلی یو جرګه کړې ده. په دغه جرګه کې یو مخکخ محسن داوړ وایي
په میران شاه کې بیا جرګه راغوخته ده. نو مقاعده د ملګرو ټیمونه هم جوړ کړي دي. هغه جرګه کې به بیا یو حتمی پریکړه کیږي.
د پښتو اکیډمۍ خیبر پښتونخوا د لیکوال همیش خلیل په یاد کې غونډه جوړوي. د دې یو منتظم وایي
موږ خپل مشران چې کوم دي دغه عزت او قدر کول غواړو. موږ همیش خلیل صاحب ته یو واډ ورکو.
د پیښور پوهنتون د سوشل ورک څانګې د زغم او د مکالمې په موضوع یو غونډه کړې.
په کار باندې چې دي کې د برداشت او د اکسپټنس او چې کوم د تنوع دي کوم چې ډایورسټي دي زموږ د ګډ چاپېر.
د خبرونه په وګدو کې یو شمیر نور مطالب هم لرو د مشال تر څنګ وسې. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځو وزیرو د روانو جرګو د دریم پړاو پرون په میرلي تر سره شو. په دې جرګه کې د سیمې زیاتره قومي مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی له حکومت بیا وغوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کړی افغان افغانستان ته کډه شوي کډوال د بیرته راولي. د شوال د تخیلو د جنغوزو ستونزې د حل کړي او د هدفي وجونو مخه دی ونیسي. په جرګه کې شامل په خامی سملای کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ محسن داوړ داوا وکړه چې حکومت لا هم غوښتنې منلي نه دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کې د امن باورې کولو غوښتنې لپاره د اوتمانځای لوی جرګې دریم پړاو 13 ورځ میرلي کې وشو چې ګڼو قبایلي مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. سیما کې د امن باورې کولو غوښتنې لپاره د یادې جرګې لومړی پړاو په میرامشاه کې د اګست په 14 دویم پړاو د اګست په 14 او دریم پړاو یې پرون د سپتمبر په 13 میرلي کې وشو. د مشرانو په وینا جرګه کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په 13 پړاو کې شوې وې. خو د دوی په وینا لا هم حکومت د دوی غوښتنې پوره کړې نه دي. په دغه غوښتنو کې لومړی چې حکومت سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوي دی وکړي، غلام خان ترانزیت ته زر پراخ کړي، افغانستان کې میشته کډوال دې زر راستانه کړي او د شوال د تاخیلو زنغوزو مسلې دې هوارې کړي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا هم د دوی غوښتنې سرته نه دی رسولې.
وړه جرګه د دې جوړولو چې مثال هغه بیا د حکومت سره مذاکرات وکړي. خو پرون التا یو ائی ڈی اٹیک شو په محمد خیلو کلی کې التا بیا کرفیو لګیدل او نو ډیر زموږ ته مشران دي ځوانان دي دغه خلک نور رسیدلی. په 28 تاریخ باندې په میرانشاه کې بیا جرګه راغوخته ده. نو په قاعده د ملګرو ټیمونه هم جوړ کړي دي. هغه جرګه کې به بیا یو حتمی پریکړه کیږي چې په کوم ډول د ریاست سره باندې خبره باندې مذاکرات وشي.
د یادې جرګې غوښتنه پاړه په میرانشاه کې یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستان کې تر ډیره حد امن پر ځای شوې. ګڼ شمیر ترقیاتي پروژې روانې دي. افغانستان یې ډیری کډوال راستانه کړي. د پاتې کډوالو لپاره لاره جوړوي. سیمه کې د پاتې وسلوالو خلاف مخصوص عملیات دوام لري او د پوینا په 1300 میاشتو کې یو نوی مهم وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلی. د امن باوري کولو لپاره حکومت او فوج شپه او ورځ په هڅه کې دي. تر هغه پر امن نه کینی تر سوچ په سیمه کې امن باوري شوي نه وي. شمالي وزیرستان کې د ورستیو بدامنۍ پر خلاف په بیا بیا احتجاجونه او پر لټ شوي. خو دا لومړی ځل دی چې دا امن باوري کولو په موخه د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو او ځوانانو په شریکه د لویې جرګې د لارې غوښتنه پیل کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان نه اورو جنوبي وزیرستان ته. د پاکستان پوسټ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د وجلو دا وکړي. د پوز عامه اړیکو ادارې ISPR بیان وایي چې عملیاتي پروند د غړیوم په شکتوي کې کړي دي چې پکې سلور وسلوال وجل شوي دي. بیان په وجل شو کې د طالبانو د شکتوي مشر احسان الله سنی هم یادوي، خو په دې اړه نه طالبانو سو ویلي او نه هم په خپلواک توګه د پوز د دې داو تصدیق شوی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسیدنا.
ډیره اسماعیل خان او سولی وزیرستان وانکشه د خفیه ادارو چارواکیو د پخلی په مطابق 13 ورځ د سولی وزیرستان شکتو سیمکشه سار اتنی می باجه امنیتی فورسز د خفیه اطلاعاتو په بنیاد په یو کورکشه د طالبانو د موجودګی په اطلاع د لټون عملیات لاګیا کړ او دلتا موجود طالبونو سره د ډازونو د بدلون په نتیجه کې 4 طالبون په موقع وژلې دي. په وژلې طالبون کې د تحریک طالبون پاکستان شکتو سیمه کمانډر احسان الله سنی ه شامل دای. تیر مقصدان د فوج مطبوعاتی سانگی ISPR له طرفه جاری کړی شوی بیان کې هم د تحریک طالبان کمانډر احسان سنی سارا درې نور طالبانو د وجلو پخلای کړای شوی دی او دا بیان شی ویلی شوی دی چې احسان سنی د روانه میاشت په اولی نه هفته شه په شکتو سیمه کې فوجي گاډي باندې په بمی برید شه ملوث و. تحریک طالبان پاکستان په شکتو سیمه کې د خپل وجل شوی کسانو باراکشل یا سه هم ویلی ندی. دا د هم یودای چې د ستمبر اولی نه هفته کې د سولی وزیرستان شکتو سیما ناخل کې په فوجي گاډي بمبي برید وشو چې په نتیجه کې د یو فوجي افسر لیفټیننت ناصر خالد سره درې فوجیون وجل شوي وي او 4 نور سخت پرهرجلې شوي وي او د دغې برید پړه د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراساني منلی و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ د شاعر، محقق او نقاد همیش خلیل په درناوي کې پرون د اتوار په ورځ غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې د صوبې د بیلابیلو برخو ورغلو لیکوالانو، استادانو او شاعرانو ګډون کړی و. پر دې موقع ویناوالو د همیش خلیل پر کار او زیار رڼا واچوله او د هغه د کار ستاینه وکړه. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان د راپور اورو.
د شاعر همیش خلیل په درناوي کې کیدونکې د غونډه کې پړومبي ځل د هزارې ډیویژن شاعرانو او لیکوالانو پېښور کې ناستې وکړو. دوی د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، تنقید کوونکی او څېړنکار همیش خلیل کار نه یوازې وستایه، بلکې د هغوی د پښتو ژبې لپاره د خدماتو په رڼا کې ایوارډ هم ورکړو. همیش خلیل چې د زیات عمر او کمزورۍ له وجې په دغه دستور کې ګډون ونه کړ شو، خو ایوارډ ورکوونکی د هزارې پوهنتون پښتو اکیډمي مشر پروفیسر ډاکټر اسماعیل ګوهر وایي چې د همیش خلیل په شان چې څومره هم پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړنکار دي، ورته به دغه رنګ ایوارډونه ورکول شي او دغه کارونه به ستایل شي.
یو خو احمد او چې پښتو اکیډمي هزارې چې کمانه ده په کال 1994 نوي کې قائم شو، نو موږ غواړو چې هزارې کې د پښتو ادب، پښتو ژبه، پښتو تشخص چې کوم دی دا موږ بحال کو، قائم وساتو او دین علاوه پیښور چې ارسده ټولي پښتونخوا سره موږ خپل ادبي او ثقافتي رابطې
او تړون چې دی هغه موږ مضبوط کړو. موږ خپل مشران چې کوم دي دغه عزت او قدر کول غواړو. موږ همیش خلیل صاحب ته ایوارډ ورکو. خوشاله يم چې دا ایوارډ همیش خلیل صاحب ته دي چې دا وخت په پښتنو کې ټولو نه د لوی عمر ادیب دی او ټولو کې زیات کار کړی دی. او زه خوشاله يم چې په اول ځل د هزاري ادیبان راغل دي پیښور کې هغه دستور کوي او د ټول پیښور او پښتونخوا ادیبان دغه مرسته کوي او موږ سره ناست.
د همیش خلیل پدرناوي کې کیدونکې د غونډه کې شاعر او لیکوال پروفیسور زبیر حسرت مشال لیډو سره په خپل خبرو کې د هزارې پښتو اکیډمۍ دا ګام اوستایو او ویل چې خپل اتلانو ته درناوی ورکول لپاره دا یو خو هڅه ده.
د هزارې شاعرانو او ادیبانو د ډاکټر اسماعیل ګوهر په نوم باندې د یو ادبي ایوارډ اجرا کړی دا څېړوبې ایوارډ پکې په همیش خلیل صاحب لورکو. دا ډېره لویه خبره ده. موږ په خوشاله یو او دی د یو کامی ادبي مرکز جوړولو کوششونه هم کوي. نو دا هم د ستاینې وړ دي چې په ټول پښتونخوا کې به ګرځي او همدغه شخصیتونه را پیدا کوي او پاری باندې په پروګرامونه کې دا غیله به واډونه ورکړي. دا غی مالی حالت کې خنی یې سره په پیسو امداد کوي. همیش خلی سه په خپل ذات کې هم یو انجمن دی یو اکیډمي له د اکیډمي نه زیات کار کړی دی. څومره زړه کلاسیکی دی ورونه چې چاپ کړی دی یا په مختلفو موضوعاتو باندې خوشحال بابا باندې رحمان بابا باندې کامل صاحب باندې مزامیل لیکلي دي مقالې لیکلي دي او د دې کتابونه چاپ کړی دي. نو هغه ډیر زیات دستاینه ور دي.
پروفیسر اسیر منګل وای چې همیش خلیل پښتو ادب لا ډیر څه کړی دی. نو دا ډیره د ویاړ خبره ده چې د سیړنکار ادیب او یا شاعر کار وستایل شي.
دا یقیناً چې ډیره درنه د ویاړ خبره ده چې همیش خلیل صاحب په خپل ځان کې په خپل ذات کې یو اداره ده. هغه که تخلیق ګورو هغه که تحقیق ګورو که تنقیدی ګورو نو هغه پښتو ادب ته ډیرې زیاتې بخښنی کړي. په دې حق له چې دا ایوارډ څوک ورکوي. پښتو اکیډمي هزاره او پښتو اکیډمي پېښور پوهنتون ته زمننه قومه چې هغې دا د قدر وړ شخصیت ونزولو او هغې ته دا ایوارډ ورکو.
په پیښور کې خبریال او شاعر امجد علي خادم مشال لیډو ته ویل چې هنرمندان د ټولنې پرمختګ امن او سوکاله کې مهم کردار لوبول شي. نو داسې غونډې ډېره اړتیا لري چې دغه هنرمندانو حوصله لوړ شي.
یو ځانګړتیا چې دا کوم غونډه لري نو هغه په دې حواله چې دا همیش خلیل صاحب تعلق چې دی نو هغه پیښور سره دی او بیا د پیښور دا چې دی نو د ډېر عمر شاعر ادیب دی. د دې عمر چې دی دا نوی کالو ته رسېدلی او هغه ډېر زیات کار کړی دی. شاعر ادیب چې دی هغه د خپل قلم په ذریعه د خپل فکر په ذریعه باندې هغه چې په معاشره کې کم نه همواره وي هغه د هغې د هوارولو کوشش کوي. د خلکو د ذهنونو د مثبت بدلون لپاره هغې سره یو ښه فکر موجود دی.
پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر چې د پیښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشر دی د دې غونډې مشري کوله. غونډه کې ګډونوال وینا وه چې په ټولو پښتونخوا کې به دغه رنګ ټولو شاعرانو لیکوالانو څېړنکارو پسې ګرځي او د دوی د کار ستاینه به همدارنګ کولی شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور پوهنتون سوشل ورک څانګې د سپتمبر پر 9 نیټه د زغم او مکالمې پر موضوع یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی و چې پکې د پاکستان او نړۍ د نورو هیوادونو پوهانو خپلې تحقیقي مقالې او لیکنې واورولې. د دې هدف په ځوانانو کې زغم دودول وو. ځینو پوهانو وویل چې ځوانان د هیواد راتلونکي دي او یوې داسې روزنې ته ضرورت لري چې سبا له د فیصلو پر وخت په دوی کې برداشت زیات وي. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پیښور پونتون د سوشل ورک یا ټولنی دو چارو څنګه د ریوردنې نړیوال آنلاین د وړي کورس جوړ کړی و چې د سپتمبر په 11مه پای ته ورسېدو. په دې غونډه کې د نهو ملکی او 12 بهرنیو پوهنتونونو استازو او تر سلو پورې زده کوونکو برخه درلوده. په دې کورس کې د زغم او مکالمې د دود په موضوع یوې څېړونکي شګفته ګل خپله مقاله وړاندې کړې وه. د سپتمبر په 14مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې شګفتې وویل چې په عمومي توګه په ټول پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د کلونو د شخړو او سختدریزۍ د ماحول نه پس ځوان کول کې د زغم رویه مخ په کمیدو ده. خو دوی د نن ځوانان د راتلونکي د مشرانو پر رول کې انځور کوي.
نو کوئی نو لیډرشپ رول کې ګوري، لیډرشپ رول کې ویژوالایز کوي، او کله چې تاسو یو لیډر مافت لیډر په اړه سوچ کوئ، نو دا هم پکار دی چې هغه لیډر کې، هغه مشر کې برداشت بنی، آگے کی ایکسیپٹنس بنی، آگے کی ریسپیکٹ کوالٹی ہوں بھائی. نو دے سمر کین کے ایکچولی کوشش منگتا کروں کہ بنوں جوان کو کہ سبا نہ پا رہا کلا بدی فیصلہ سازی کی، کلا بدی لیڈرشپ رول کی مخامخ برازی. نو پکار دادے کہ دی کے دا برداشت اور دا اکسپٹنس اور کم دا تنوع دے، کم چ ڈائیورسٹی دے زمون دا گھر چا پیرا دے لا پارا یو کلا اوزڑ پکار دے.
شگفتا گل وائی چ لبد مرغا دا محل پٹول نکی دا ماڈرنائزیشن یا جدیدیت دا دوت پ مخا دا شخصی محرمیت او شخصی آزادی خواتا دا مائل کی دول وجی زوان کل دا اجتماع پر رئی یوازی توپ خواتا روان دے او دا یو بل سرا دا مکالمی دوت پ کمی دو دے. دا چی زغم سده او ضرورت یې ولې ده؟ نو نو موري وای
چې برداشت هم دا دی چې تاسو د بل کس خبره باور ځان د پوي کې لکه دا ضروري نه چې ته د بل کس خبره به مې هغه ته ځان مختلف هم سوچ کولی شي. نو برداشت دا دی چې خیر دی، هغه یو جدا کس دی، هغه هغه بل سوچ هغه تیری شي، نو هغه سوچ به ایک بکې عزت بکې ضروری نشتا چې هغه به هم تاسو په شام کې سوچ کړي. نو زمون کور چیلنج هم دا دی، لکه اکچوال چیلنج هم دا دی چې زمون که تاسو ایجوکیشنل انسټیټیوشن ته ګورې، که تاسو اوور آل د معاشري ټرینډ ته وګورئ، نو دې فیز باندې ټریننګ، تاسو ټریننګ لکه انفارمل دا فیز دیس از باندې مونږ لکه څوک ګائډ کوي نه، ضروري نه ده چې بل کس تاسو په شان به سوچ کوي، یو ډفرنٹ اوپینین دی شي. نو لکه مونږ ځکه یوتھ سره عمدہ خبره کوو چې هر وخت تاسو ټیک نه.
د دې سمر کیمپ منتظم د پېښور پوهنتون د سوشل ورک د څانګې استاد ډاکټر محمد ابرار د سپتمبر په 14مه مشال لیډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل چې دا مهال د پاکستان په 14 پوهنتونونو کې د سوشل ورک څانګې دي، خو د دوی ترمنځ دا خبرو اترو او ناستې کوم ذریعہ نه و. نو د دې آنلاین سمر کیمپ لاري د غټول مونږ په یو ځای کېنول
چیز روان چې ادم برداشت دې خلک کې کې برداشت ختم شوی دی. دې ما زمون دا و چې څنګه با د انساني سماجی یو بل سره دا تړون چې کم دی دا مون څنګه استعمال اول شو د انسانانو د خدمت لپاره. دا په دې پروګرام کې مون سره بین الاقوامي چې کوم دی پریزنټرانو چې خپل مقاله پېښ کړه، او نه چې کوم آغاز مون د دې وطن د پاکستان مختلفو پوهنتونونو نه مختلف پروفیسورانو او هغه سره سره سوشل چې کوم سماجی اکټیویست چې کوم خلک کار کوي په رائټس باندې په دې باندې خلکو
د سیډون کې شګفتاګل په خبره په ټولنه کې د آدمی برداشت ټولنی د وجا په کورنۍ دننه د مکالمې د انغری په غاړه د ناستې او په حجره جماعت کې د یو ځای ناستې او خبرو اترو د دود کمیدل هم دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوریدونکو کتاب یو داسې ملګری دی چې د دغه ملګری با تا د دنیا د هر علم نه خبر کی. کتاب سره ملګرتیا وکي، کتاب ولولی او په خپل کورونو کې او په خپل خیلونو کې په خپل چمګاون کې د کتاب دار جوخ پاړه خبرې وکړي. دغه سی راپور تاسو پام راګرځوم. د افغانستان ننګرهار کې یو شمیر ځوانان د خوشحالۍ په وختونو او د ودونو په مناسبتونو خپل ملګرو ته د مصنوعي ګلانو او نورو سیزنو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. دوی وایي چې د دې کار څخه یې مخه ده چې په ټولنه کې مطالعه دود کړي او ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅوي. په دې اړه د افغانستان د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد دا راپور لیکلی.
کتاب لوستل چې پوهانی د یو هیواد د پرمختګ راز بولی، په دې وروستیو کې په افغاني ټولنه کې هم د دودیدو لپاره هڅې پیل شوې. په خو به د ننګرهار په زیاتو سیمو کې ځوانانو خپل ملګرو ته د خوښیو او ودونو په مراسمو کې مصنوعي ګلان او نور شیان د ډالۍ په توګه ورول، خو اوس د دې دود د بدلون لپاره هڅې پیل شوې دي. وس مهال تر ډیره لوستي ځوانان د خوښیو په مراسمو کې خپل ملګرو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتاب وروړي. عبدالقیوم صاحب یو له هغه دی چې د مطالعې د دودولو لپاره یې مټی رانغښتي. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د خوښیو په مراسمو کې ملګرو ته کتابونه ډالۍ کوي او د ته هم کتابونه ډالۍ شوي دي.
دا خولیر غوړه کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامیږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي او د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي.
یو تن شاعر عزیز الله عزیز هم یو له هغو دی چې د مطالعې د فرهنګ د دودولو د کمپاین برخوال دی. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د کتابونو ډالۍ په ځوانانو کې د مطالعې حس بیداروي او په ټولنه مثبت اغېز پرې باسي.
کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه مشته دی چې هغه 15,000 10,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې د عامیدو په خاطر د خوښیو په مراسمو کې د ځوانانو د کتابونو د ډالیو د اقدام ستایي او په دې برخه کې د هر ډول مرستې ټټر وهي.
معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه وي، وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هغه شخص وظیفې او دندې او رښتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
ننګرهار کې لوستي ځوانان د دې لپاره د خوښیو په مراسمو کې کتابونه ډالۍ کوي چې د مطالعې فرهنګ پراختیا عمومي او له کتاب سره د مینې دود ژوندی وساتل شي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د مشال ریډیو ته وګی او د نوکو تاسو واړی چې د مشال ریډیو د خبرونه ستاسو د معیار مطابق، ستاسو د خوښ مطابق مونږ ترتیب کو، نو مونږ ته په وایبر، په فیسبوک او د مونږه چې کوم ټلیفون نمبر تاسو سره دی، پخې تاسو خپل پیغام هم ریکارډ کولای شي. مونږ داسې تجویزونه راکړي چې ستاسو د ټولنې او ستاسو د چاپیریال سره مطابقت لري. په اړه باندې مونږ همکاران هڅه کوي چې باغی مونږ راپورونه فیچر یا ونې د خبرونه جوړ کو. نو تاسو په دا دغو نمبر باندې په وایبر باندې په دې سیزن باندې مونږ ته راکولې شي تجویزونه او دغه تجویزونه به مونږ په سر سترګو قبولو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ته مشال ریډیو د سټوډیو په غړو کې د محل په خیبر پښتونخوا کې 12:00 بجې کیدونکې دي. د 12:00 بجو د خبرونو پس به تاسو ته یو شمېر د افغانستان په اړه باندې راپورونه هم وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د 12:00 بجو د خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار عبدالحی کاکړ ته ورکوم چې هم دا سره سره سټوډیو کې.
د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیر جرګي فیصله کړی چې د سپتمبر په 18 نیټه ول حکومت سره د مذاکرات لپاره یو کمیټه جوړوي. دا پریکړه د سپتمبر په 18 نیټه په میرالي کې د جرګي پر مهال وشوه. د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د واستوالو د ځای مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ عامالي کداري آی اس پی آر وان میجر جنرال بابر افتخار پرون پر ټوټر باندې لیکلي چې امنیتي ځواکونو پرون په غړیم شکتی کې استخباراتي معلومات پر سات عملیاتو په نوموړي په عملیاتو کې د وسوالو د ځای مچر احسان الله چھنی او د درې نور وسوالو د وژلو ادعا کړې ده. په پاکستان کې په تیر شوه روس کې 509 دیرش نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د سیاحت څنګه په پانی نن لیکلي چې د دې سره په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر 3,20,000 شل ته رسیدلی دی. په دوبی کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو صنعتکارانو او سوداګرو غونډه به نن هم دوام ولري. دغه دوه ورځنۍ خبري اترې پرون پیل شوې چې د افغانستان د اقتصاد او مالي وزارتونو سربېره اړوند دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. په لسګونو زره کسان د شپږ درسمې ورځې لپاره د بلاروس پلازمېن منسک او د نورو ښارونو او ښارګوټو سړکونو ته راوتي ول او غوښتنه کوله چې ولسمشر لوکاشینکا دی واک پرېږدي او نوي انتخابات وشي. د کورونی چارو وزارت رپورټ ورکړي چې پرون د مظاهرو پر مهال تر 400 زیات کسان ووژل شوي. په نوې کې د آزادې اروپا راډیو اکاس اولاد هرزن هم دی نوموړي له یو بل فوټوګرافر سره په یو بار کې ناست و چې یو ډله کسانو یې چې مخونه یې په نقابي ټوپیانو پټ کړي ول دوی ونیول او سامانونه یې ورڅخه واخیستل. د یونان وزیر اعظم پرون د ختیځ منځني سمندرګي د لانجمنې برخې ځای ترکی د سروې بیړۍ ته څو د ګام هرکلی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د توانی د ملکیت په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سخت تاوتریخوالی دی. د دې څرګندونې ښکاري چې ښایي اتین ځوان کړه د زیاتېدونکو تودو ټکو د تبادلې د کمولو لپاره د خبرو اترو په لور وسیر شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکړ ناوریدو او اوس تاسو په یو بل راپور تر راغوم. څنګه چې تاسو معلومه ده د قطر په پلازمینا دوها کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې په مخه مذاکرات روان دي. په دې کې څه پرمختګونه شوي دي زمونږ همکار اسد الله لودین درته حال وایي.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډالو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډالو په لمړنۍ ناشته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصول او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغه ناشته پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی او ګډونوال فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دی ورستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکی ستونزو د حل د غونډې د پایل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بس د اجنډا جوړولو پای ته رسول د لانه دي تکمیل شوی. د تماس هغه نهایي بس لانه تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوونو د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل په دغه باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکزی پلاوی وغړی نادر نادری ویلي چې د تماس ډالو په لمړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال ویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نو مولي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګي ور اوړي چې د افغانستان روان جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوی عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است. امیدوار هستیم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستیم که
فضا شده او هیله لرو چه مطلوبی نتیجه تا رسیږو. هیله ده چه موږ جګړې افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدل یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچیانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
اوریدونکو هم د سولې په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې د دواړو لورو د دریدونو له اعلان وروسته د خلکو ترمنځ یو لړ هیلې او اندېښنې مطرح شوې دي. په دې اړه زموږ همکار خان محمد سیند تفصیل برابر کړي.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینۍ تر څنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوې دي. ځینې اندېښمن دي چې کارونه به یې له لاسه ووځي، او ځینې وایي داسې نه چې د څو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو صاحب څنګ په څنګ کارونه کړي دي، تعلیم یې کړی دی، دغه د خپلو لاندې نه شي، یعنې د خویندو حقوق باید وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختور وایي زوی په جنګونو کې بژل شوی، خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دای دی مردم قتل شد، یکش خود ما بچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگه هم یا بس کنم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار و سیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده، خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلونو لسترارونو تا پاموشی.
په قطر کې کومې خبرې پیل شوې دي، د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډېر یو زرین چانس دی، دواړو سره مخامخ کېني او زړونه سره تش کړي چې اصلي مسله څه ده، ولې په څه ورانستی.
د کندهار اوسیدونکی علي محمد وای په څلوېښت کلنو جنګونو کې مو ځوانان ووژل شول، او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او ورور وژنه پای ته ورسیږي.
په بازار کې ریړی کوم، خوشاله دغه ته چې خدای پاک سوله راوړي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل آزادی راډیو ته وایي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه په څرګنده توګه څه نه دي ویلي، او دا موضوع د افغانستان د ټولو ښځو د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان اکثریت میرمنو حالت وګوري، تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي، بیا هم دوی وایي چې په حجاب کې. نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. د وای داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زموږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به دغه هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دی به بیا خپل د لاس اله وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرې نږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړی موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې د بحث لومړی موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوسیدونکو د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون کړی وای، له دې وروسته به په خپله سیمه کې وسلوالو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. په دې اړه تفصیل له جلال آباده باد محمد عابد راکړي.
د دغه پاسون کوونکو مشر عزیز الله شینواری وایي وسلوالو طالبانو د دور بابا ولسوالۍ دینی عالمان او اوسیدونکي په دې ګواښلي چې که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو جنازې وکړي، نو د دوی لخوا به سخته سزا ورکړل شي.
زمنګا ولس سره بد برخورد کو، او زمنګا نظامی لوک کې تقریبا 4-5000 سرتیری د دغه ولستي شغه په ټول نظامی لیکونه رو باسه مولایانو ته کاغذ پارچې را لګل اختارونه ورکول چې د دې جنازه بنکوي.
پسونکون کی وای وسلوالو طالبانو لخلکو سره په دې خاطر بد چلن کاوه چې د دې ولسوالۍ زرګونه ځوانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې په دندو بوخت دي. دو تنه پاسون کون کی وای
مدا زالی خان او دلته طالبان مو ما راغله او بس مونږ مرګورو خپ په خزر بمول ور او بس مونږ چي څومره سيدا کې پوري بمږ چلګو وطن مونږ خپل وطن نه دفاع کړو تر نه وړياړي
هر وخت مونږ ته اختارونه را کوي او همداسې مدرسېز مونږ باندې کړي مولایان د اختارونه ور کوي چې جنازه بنه کوي اردو مړي دلته نه پریدي دولت هغه او بس مونږ په دې مقابل کې ودرې دغه ټول ولس چې دا مونږ سره وړيار دی
د ننګرهار چارواکي د دور بابا ولسوالۍ د اوسیدونکو له لوري د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اقدام ستایي. د والی بیان عطاالله خوږیاڼی وایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه د ولسي پاسون کوونکو کلک ملاتړ کوي او زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو ته به په دې سیمه کې د فعالیتونو اجازت ورنه کړي.
مننه کوو چې د تور بابا ولسوالۍ خلک بیا هم د حق لپاره راپاڅېدلي دي او د هغو ترهګرو سرشارو چې د امنیتي کوي او ستونزې راولاړوي د هغوی پر وړاندې مقاومت کوي. د ولایتي اداره د قانون په چوکاټ کې د ولس بشپړ همکار ده او دغه ډول حرکات چې دوی د مخالفینو پر ضد کړي ملاتړ کوي.
دور بابا د شینوارو د شپږو هغو څخه یوه ولسوالي ده چې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د طالب وسلوالو او تر هغو وروسته یې د داعش وسلوالو پر وړاندې پاسونونه کړي وو او خپله سیمه یې په خپله ساتله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د جلال آباد نورزو خوستا. د یک شنبه په ورځ په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. مسولینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورت ته ورکړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نجیب الله خیل راکړي.
خوست په وروستیو دوو لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري، خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت ترڅنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلی مشال راډیو ته وویل:
په خوست کې چې موږ څومره رښتې د ورزش په برخه کې لرو، هغه رښتې موږ دلته فعاله جذب دی پوره تقریبا تر 300 پر 250 پر مونږ جذبیت فعلاً دی پوره مونږ عملیاتی پلان مخه حوال نگانه لرو او ان شاء الله دې نه ورسته چې تدارک دی وتکونو د تعمیرات دی پروسه وکړو ان شاء الله مونږ جلب جذب کول په کول جوتی کې.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خنشې زریدلای.
دا د مونږ د ځوانانو دی پوره بل خصوص دی ورزشکارانو دی پوره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي، هغه غفتلی پیاوړی وي، هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري، د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي، نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کی او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي، خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
مو چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مصر په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلص دي پندونی پر یخې دي هغه د تمریفي کو.
دا مجاهد الله زدران پنوم یا ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سوانګ توکي راوړل، د پټي کار به یې کاوه، رمو پسې بتلل، خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکی کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان د پوره یو ډیر ښه شای دی، که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوې مرضی به دای فیدونه کی. خو خو داسې وکنه چې زراتین ځکه ډیر خلک په خپل پټو کې دا کورینه کړو او اوس چې دی ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوختي.
دا مشال ریډیو ده. تسمشال ریډیو ته وګي د خیبر پښتونخوا لوی هسپتال لیډرینګ کې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره پیل کړ شوی خصوصي یونټ یا وارد د کورونا کیسونو کې د کمی له کبله بند کړی شوی دی. د هسپتال ویاند وایي دا وخت په الارچ کې د کورونا صرف یو ناروغ داخل دی ځکه دا اقدام کړی. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان نو.
د مارچ 2000 مراسی د کرونا وبا له وجې د ټول ملک په شمول خیبر پښتونخوا کې هم بیړني حالات اعلان شوی وو او هم دغه پرانا کې د صوبې په زیاتره سرکاري هسپتالونو کې د کرونا ناروغ لپاره خصوصي وارډونه جوړ کړی شوی وو. د خیبر پښتونخوا د ټول لوی هسپتال لیډ ریډینګ کې جوړ شوی د 2500 بیډونو د کرونا کمپلیکس ته بندولو پریکړه شوې ده. د هسپتال ویان محمد اسیم د سپتمبر 14 مشال لیډو ته ویل چې کیسونه ډېر کم شوي دي او دا وخت په ټول هسپتال کې دوی سره د کرونا صرف یو ناروغ دی نو ځکه دا ګام پورته کړی دی.
کله کرونا شروع شوی و په مارچ کې نو په الارچ کې کوم چې د صوبې غټ هسپتال دی په دې کې موږ د کرونا مریضانو لپاره کرونا کمپلیکس استابلیش کړی و جوړ کړی مو چې په هغه کې 250 بیډونه وو. په ټایم داسې و چې موږ سره تقریبا 100 پورې پیشنټس چې کوم دی هغه اډمټ وو. دغه شانتي موږ سره په آی سی یو کې هم ډېر مریضان په دې ټایم کې موږ سره یو پیشنټ داخل دی په 250 بیډ کرونا کمپلیکس کې. نو هغه موږ دا فیصله وکړه چې چونکه ډیر غټ کمپلیکس دی ډیر غټ ریسورسز دي نو هغه موږ سټپ ډاون کو مطلب فی الحال لپاره بند کو. کم یو پیشنټ چې موږ سره داخل دی داغه لپاره موږ ورته جوړ چیسټ وارډ وایو په هغه کې چې کوم دی اکسیجن پوینټس دي او پورا فیسیلیټیز دي دا د کرونا کمپلیکس نه جدا یو وارډ دی هغه ورته موږ مختص کو چې پای کې 45 بیډونه دي. باقي زموږ د کرونا سټاف چې کوم دی داغه موږ لکه تیار یو الله دې نه کې داسې خبر راشي نو موږ واپس دا کرونا کمپلیکس فعالول کې زموږ ټایم نه لګي.
دا کرونا وبا لپاره ټاکل شوی د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته ویل کې سونه کم شوی خو وایرس لا ختم نه دی او تیر ورځو کې د اولس لخوا د بی احتیاطۍ له وجې معمولی زیاتوالی راغلی دی نو باید احتیاط وکړی شي.
کیسز کافی حد پورې کم شوي دي خو لکه د دې دا مطلب نه دی چې وایرس ختم شو او موږ خلک ته بیا ریلیکس او خپل ایس او پیز او د نورمال لایف تراو اوس کوم وګورو نو زمونږ د سورزو نه نه سي لږ شانته کې انکریز په کیسز کې را روان دی او ریزن دا دی چې موږ دا غټ اختر او بیا دا 14 اگست زموږ چې کوم راغلی او بیا اوس دا محرم تیر شو نو موږ دې کې د اچ ډیر زیات ګیدرینګز وکړل مجلسونه مو کړل او ډېرې غونډې مونډې پکې وشوې خلکو پکې د ایس او پیز خیال مونږ ساتل لږ شانته کې کیسز زیات
ڈاکٹر عماد علی شاہ مشال لیڈو سرا په خبر اترو کې په اولس غږ وکړو چې باید اوس هم پوره پوره احتیاط وکړي شي ځکه چې د مردان ضلع په شمول د صوبې نور ځایونه هم کیسونه بیا شروع شوی دی.
نو پکار مونږ لدا دا چې لدا چې کورونا ختم شوی دا ولا دا ټول من ختم او سم څه څه زینو کې څه کیسونه مونږ سره دلته مرادي مردان کې راغلي دي او باز زینو کې دوی یونټ ختم شوی خو بیا مونږ مولس راوي چې سره دوی دومره کوي چې ماسکونه دی چې لاس ته ماغه شان تین دي چې سم ګلوز دی هغه دې ما خپل احتیاط ته جاری ساتي نو زه به طرف دا غوښتم چې خپل احتیاط پکار دی او حکومت دا درخواست کوم چې بیل پکار داري چې په میډیا باندې دا خبره بار بار بیا دوهراوي چې سټیل بیل پکار داري چې سم ماسک یې استعمال یې ګلوز دی
تیرہ ورځ دا مردان ڈپٹی کمشنر عبید وزیر دا ضلع پازن کلو کې چرته چې کرونا کې سن راغلی وو د لس ورځو لپاره مایکرو لاک ډاون هم اعلان کړی دی. د سرکاري شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 13 غنټو کې 50 د کرونا کې سن را مخه تشوي دي. د غشن د سپتمبر 14 نیټې پورې ټول صوبه کې خوشا 12000 کې سن رپورت شوی دي چې په تر دې دمه خوشا 12500 مړ شوی او 15000 نه سیوا روغ شوی یا دلی دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تس مشال ریڈیو تا وگی دا بلوچستان دا پختون سیاسی و ادبی شخصیت سائیں کمال خان شیرانی پر ژوند او کار پر روانه میاشت کې یو کتاب له چاپ راووت چې لیکوال یې داوود مومند دی. په دې کتاب کې د ارواښاد شیرانی د ژوند بیلابیلو پړاوونو د هغه د مبارزې لاسته راوړنو او ستونزو ته کتنه شوې ده. تر دې وړاندې هم د سائیں کمال خان شیرانی پر ژوند ځینو لیکوالانو لیکل کړي دي. نجیب عامر پر دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې د یو نظم په شعرونو پیلېږي.
غل خونیم چې شرمېږم ستا د مخ لشن کې خاله ستا د زوکړې لشنه غرزه د پونګې لشنه دیواله ستا د سوچ مرګې دنی شیرانی سائیں کمال.
دا غږ د داود مومند دی چې د شعر له لارې د بلوچستان د نامتو سیاسي او ادبي شخصیت ارواښاد سای کمال خان شیرانی ستاینه کوي. داود مومند چې نیکونه کابو سل کاله وړاندې له مومندو بلوچستان ته کډه شوي او اوس یې کورنۍ په ژوب کې میشته ده، د 2006 کال په سپتمبر کې د سای کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزې یو کتاب هم چاپ کړی دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل په یوې پاکستانۍ ورځپاڼې کې د سای کمال خان په اړه د ناسمو معلوماتو خپرېدو هغه اړ کړ چې مخې ته راشي او په دې اړه مستند معلومات په کتابي بڼه خپاره کړي.
یو ورځ ما د اردو جنگ اخبار کالم را واخیست سای کمال خان باندې د کالم لیکلی، نو په هغه کې دا لیکل شوی و چې سای کمال خان شیرانی ایک بلوچ بزرگ رہنما جو بلوچستان کے پہاڑوں سے نیچے اتر کے سیاست کے میدان، نو دا پرما ډیر بد سرخ سوچی سائیں کم دی پشتون او پشتون نیشنلسٹ او لاڑی پر دبل پکام باندھی غس مسماس.
لیکوال پر دې موضوع د کتاب لیکلو یو بل عامل دا خی چې د هغوی د سیمې ځوان کولچې د سریز دکړو لپاره مرکز اسلام آباد او یا هم پنجاب یا سن صوبې ته ځي، نو د نوموړي په وینا د خپلو مشاهیرو پاړه د پاکستان په نصاب یا رسنیو کې څه نه ویني، نو بیلابیلې پوښتنې ذهن ته راځي چې ځواب غواړي او د هماغو پوښتنو د ځوابولو لپاره لیکوال دا ګام پورته کړی دی. سای کمال خان د 1940 کال د جنوري په دریمه په ژوب کې نړۍ ته سترګې غړولې وي. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ ایښودونکو څخه دی، خو تر هغې وړاندې هم د سیاسي او مدني فعال په توګه کار کړی دی. د هغه نږدې ملګری ډاکټر شاه محمد مری وایي سای کمال خان شیرانی یو بې جوړې شخصیت و.
سائیں کمال خان شیرانی منفرد گندے گویا یو جلا انسان و یو ڈفرنٹ سڑے کمال خان پہ آگاہ کسانوں کے اونچ ما خیال تھی دگا جنجال نہ اونچ ماں تو پیسے پیدا کاجی نہ پیدا کاجی سنگ قوم سنگا نہ یہ دا انفرادیت ہے او بل دغه دی چې ډیر سپین سړی وو و ما هر څه چې په زړه کې راغی هغه بیانولې دا په هغه کې دا گویا اگر مگر نو. او دریم دغه دی چې دا سړی زموږ په علاقه کې یعنی تعلیم یافته خو هر څوک وي دا سړی ډیر بیخي زیات تعلیم یافته وو او تعلیم سره سره دا مفکر وو.
ډاکټر شاه محمد مری د سای کمال خان د تحصیلاتو او د مطالعې یادونه وکړه. نوموړي د ژوب او کوټې ترڅنګ د پېښور په اسلامیه کالج کې هم زده کړې کړې وې. هغه د ورځپاڼو مجلو او کتابونو د لوستلو مینهوالو. د شاه محمد مری په وینا سای به د بیلابیلو ژبو کتابونه لوستل او لوی لوی کتابونه به په یو او دو ورځو کې ختمول.
دا سړی بیخی کتاب کل په لندن کې چاپ شوی دی که په پېښور کې چاپ شوی دی دا ضروری و چې دا ته کتاب د خامخا کمال خان ته رسیږي او کمال خان یې ویایي. او یو خدا د مطالعه ډیر زبردست عادت وو او کتابونه ویل نظریاتي فکری ادبي شیان هم ویل کتابو سره او بل اورېدل ریډیو. نو دورې په هغه ځای کې ناست وو او شاګردان جوړول دا کتاب واغه ته ورکه دا کتاب واغه ته ورکه بیا بیسونو کوا او په دغه کې ډیر کسان گویا دای جوړ کړي وو.
ډاکټر شاه محمد مری وای هغه په خپل نیخ پنیغه د سای کمال خان شیرانی او دغه د تحریک د نګدې ملګرو ډاکټر خدایداد عبد الله جان جمال دینی او بهادر خان بنگلزی پلوی شاگرد او ملګری پاتې شوی دی. هم دې منی هغه کړه چې پر زنوی کتابونه هم لیکي
یعنی بایوګرافر یم زه په بنیادی طور سوانی عمریان لیکم. نو دا سلور سره سلورم پلا پات دی درې سره ما هر څا چا باندې کتاب لیکل دی عبد الله جان جمال دینی باندې هم د ډاکټر خدایداد کتاب په باره کې هم کتاب لیکل دی او کمال خان په باره کې هم.
نو وړه وای پر دې خوشاله دی چې له هغه وروسته زلمی داود مومن د سای کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزې کتاب لیکي او داغه د ژوند نورې درسې هم پرانیزي. د سای کمال خان شیرانی زوی رشتینمل شیرانی وای پلارې د قام په مبارزه بوختو، نو هغوی ته زیات وخت نه شو ورکولی. نوموړی خوشحاله دی چې د پلار پر ژوند او کار یو بل کتاب هم ولیکل شو او چاپ شو.
سای بابا به تور پلار یو بهترین پلار و. د سای با اکثره پر کور نه و، سیاسی هلو ځلو کې باخته و. د دغې وجې هغه مشتا پر وخت نسرا کولای خو بیا ته سپر کور به ډیر میناناک او ډیر شفیق پلار ب داوود مومند ډیر کم عمر سائیں بابا سره ناسته پاستوا تلی راتلی با کتاب پاړه کتاب خود سائیں بابا ژوند لیک دی بایوگرافی دا او په کتاب کې د سائیں بابا سیاسی او ادبی زندگی داوود صاحب ډیر ښه طرز په ښه تفصیل او ښه مستنده لیکلی دی.
داود مومن وای هڅه کړې ده چې په خپل کتاب کې د یاد مشر پاړه جامع معلومات لوستونکو ته وړاندې کړي.
لکم غرونو لکم جو خلکو چې دی راوتلې دي او بیا ځان یو د پېښور یونیورسيټي ګولډ میډلس کړی دي، نو هغه ابتدایي تعلیم چې کومه غدي هغه ما لوستونکو ته هغه کړی دي معلومات، او بیا لاغه بعد د نوکری کومه ده داغه سلسله، بیا نو راځه د مبارزه کومه ده، هغه کلټ خانه وا، هغه ک بیا د اوبوسر مدرسه وا، بیا ک د شنې پونګي کمیونو، او بیا ک پښتو مجله په 1953 کې، هغه بیا د رور پښتون د خان شهید سره ملګرتیا، هغه او بیا د ژباړي د ډیر کتابونو ژباړي لید.
خو د بلوچستان لیکوال سیډونکو او استاد میر حسن اتل د داود مومن چاپ شوی کتاب سره لدی چې ګټور بولی، خو وايي لیکوال کول شول تر دې هم وړاندې لاړ شي او لا نورې نوې خبرې ولسته وړاندې کړي.
ما دا توقع ول ډیر سي داود به نوې شعر او منځ راوړ، هغه نو یو شی ما نه پکې ولیدل، یو شی چې کوم وي د ساينس زخصه انټرویو کې څه د سنیو شان او سیمات نظر نو تیر سی، او یو د سیاسي خدمات نسبتا تفصیلی بیان سی، زموږ په نسبت یا ما څول بیان کړو یا نور کوم خلکو څه بیان کړو، یو د داوود څخه خپل ذاتی له سر کم تاګورا تک سو، یو د خاص د ناروغي په شکو کې هغه د تاثیرات په شکل کې په شه خوژکی انداز ملایم نصر کې داوود دا شی منشن کړی.
سای کمال خان شیرانی غنا سار لنورو ژبو پښتو تجبړل او په بلوچستان کې د پښتو او بلوچ پنوم په خپل وخت کې مجله هم چاپ کړی چې پکې د هاغوی د همخیالو ملګرو مطالب خبرېدل. د ژوب لیکوال شاعر او سپینرو به شخصیت برملا خان برمول چې د سای کمال خان شیرانی نږدې ملګری پاتې شوی او ناسته پاسته ورسره شوی دا وای ارواخات شیرانی خبرې کمې کولې خو لیکل کار او مبارزه ډیره کوله. هغه په ځانګړي ډول د ژباړو یادونه کوي.
صحیح دا کمال خان صحیح دا شاعر هم ادیب هم سیاستدان هم دغه شی د ترجمې ډیری کړي د سقراط د افلاطون ډیری ترجمې دا اوس څه مقدمې دی اگر ترجمه کړي دی په پښتو. ډیر زبردست انسان وو، ډیر اشراف انسان وو.
د سای کمال خان پر ژوند زنو نورو لیکوالو هم کار کړی چې یو پکې د بلوچستان پښتون لیکوال سیډونکو او استاد میر حسن اتل هم دی. هغه د خپل کړی کار پاړه مشال لړی او ته داسې ویل
د سای دغه یو مجله چلوله پښتو په نوم باندې یو مجله استل سی بیا ګورمنټ اسیس کله پاره کې ما دا کار وکړ چې هغه مجله یو لسګانې کومه وا چاپ سوی یو غانه بیا د دوو میاشتې نه ګرځي دولس غانې مجله چاپ سوی دا ما ریکمپوز کړ او بیا د هغه د یو برخه سو په دومره برخه کې دغه کتاب په اول سر کې د سائیں ژوند لیک بیا د علمي خدمات او د ادبي خدمات بیا د سیاسي خدمات سکم بیا پښتو ټولې منشور او عین داو او بیا د ملګرو لاند پیژنګلوی او فاغه کې ډېر خدای داد د ډېر نږدې ملګری او عبد الله جان جمالدینی صاحب خپل د سی یو نیم سل تر یو سل اویا مخه پوری ما د سی تحقیقي غونډې یو کار د پر ژوند وکي.
سېنېټر رضا محمد رضا وایي په نوو ځوانانو پیغلو کې د زنو پام د خپلو مشاهیرو د ژوند پاړه سیړنو ته وړېدلې چې دا یو غوره ګام دی.
یو بالکل د کالج د یونیورسيټي او انجلی دا بلکې شیرانی هغه په خپل یاره امپیل هغه پر کمال خان شیرانی باندې کړی دی خپل کیسی دی آغاز ماتر نظر تیر سو هغه ډیر شایسته شی دی او ډیر د قدر وړ معلومات را غونډ کړی دی. نو دغه سی د داود مومن سی دی دغه کتاب او دغه از ما امید دی باوري او چې دا یو سلسله روانه سوله پر سائیں کمال خان شیرانی باندې به نورم وسی. دا ډېرې ښې خبرې دي او دا ډېره د غسل افزایی خبره ده زموږ د ټولو د پاره او نور ځوان به ودې ته متوجه سي چې هغه د خپل وطن او د هغه د کارمانانو او هغه د ملي اتلانو به دا غو قدر به وکي او دا غي کارنامې او کوم خدماتي هغه خپل ولسونو توراندې کی.
نو وړه وای دا ګام زکه هم غټور دي چې د پاکستان په نصاب او رسنوي کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د اتلانو ذکر نه تر سترګو کیږي. نو په دې توګه به پښتانه ځوانان د دا ډول کتابونو لاره د خپل مشرانو له قربانیو خبر شي. سای کمال خان شیرانه د 2010 کال د نومبر په 15 مانیټه د شپږ اتیا کال په عمر کې په ژوب کې وفات شو او حملته په خپل پلرنۍ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.